پېښور کې د ورځې 3 بجې شروعونکو د مشال رادیو د پرونو په دیو بل غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په پرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او 2 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د عدالتي واک غسولو بل لاسلیک کړی دی. په خبر ایجنسی کې د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو نه ملاویدو ضد احتجاج کړی دی، او الهام علیف د سلورم ځل لپاره د اذربایجان ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. د خبرونو تفصیل، د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او های کورټ دایره اختیار غسولو بل لاسلیک کړی دی. فاټا ته د عدالتي واک غسولو بل د سینټ نه تر منصورې وروسته بیگانه وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړ چې اوس د قانون برخه جوړه شوه. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان نن مشال ریډیو ته ویل دا د قبایلی سیمو د ولس لپاره یو لوی ورځ ده، خو د پاکستان د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی پخواني غړي اخندزاده چټان نن مشال ریډیو سره خبرو کې ویل دا بل سم نګړی او تنقید پې لري.
منګه وایو چې څنګه اره قانون سازی کیږي او دغه سه یو نوټیفیکیشن کیږي، او هغه کې دا وایي چې د پلانې ورځې نه با په پلانې ایریا باندې دا بل چې کوم دې د دینی پاز د دې بل سره نوټیفیکیشن وکړي شي چې د سبا ورځې نه با د باجول نو واخله د وزیرستانه پوری د دینی پازي او دا کوم اختیارات چې کوم دې دا دی وډرای.
13 په سینټ کې د عدالتي واک بل وړاندې کېدو پر مهال د جمعیت العلماء اسلام فیډلې او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټران د احتجاج په توګه له یادې غونډې وتل. د پاکستان د یو شمېر لویو ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د ولس تر رایې احترام وشي. دا څرګندونې په هغه سیمینار کې شوې دي چې پرون په اسلام آباد کې وشو. پخواني وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف په خپله وینا کې ویل په راتلونکو انتخاباتو کې به داسې یو کس ته هم د پارلیمان ټکټ نه ورکوي چې د ووټ احترام یې نه وي کړی.
ان شاء الله ایسی کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا.
دا سی بحث یو چا تا ٹکٹ نو ورکو چھ لخبل گن سرے بے وفائی کڑی وی، لوٹ سرے بے وفائی کڑی وی، او لول سرے بے وفائی کڑی وی. دا سی وفاداری بدلون کو تبایت عبرتنا کی سزا وی ورکل شی.
په دې موقع د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویل یواسې هغه څوک د حکومت کولو حق لري چې ولس ورته رائے ورکړي وي. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکو ویلي چې نن غرمه د جمرود په باب خیبر کې د صحت محکمې خزینه کارکوونکو یا لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد احتجاج کړی دی. چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې خزینه کارکوونکي له خپلو ماشومانو سره په سړک ناستې وي او د خپلو تنخواګانو لپاره غوښتنې کولې. احتجاج کوونکي وایي له 13 میاشتې راهیسې ورته معاوضه نه ورکول کیږي او د سختو مالي مشکلاتو سره مخ دي. د جمرود پولیټیکل چارواکو ویلي د خزینه کارکوونکو سره کامیاب مذاکرات کړي دي او ست احتجاج ختم شوی دی. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو او دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ شوو د احتجاج کوونکو ویلي د 2500 دکانونه ړنګ شوي، خو تر دې دمه ورته حکومت دغه تاوانونه نه دي ورکړي. په میرانشاه کې د دکانونو د مالکانو د تنظیم جنرال سیکرټري نور افضل خان په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل حکومتی چارواکو لا د احتجاج کوونکو د غوښتنو پړه سن دی ویلې. چارواکی وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د یو کمانډان په موټر د ماین چاودنه شوې ده چې پکې نوموړی وژل شوی دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر پیښه تایید کړې ده، خو د مرشوب لپړې سنې دی ویلي. یوې امنیتي سرچینې مشال ریډیو ته ویلي چې د کندهار د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطع کمانډان جانان له خپلو 2 ساتونکو سره وژل شوی او 100 تنه نور هم په دې پیښه کې زخمیان شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. الهام علیف د سلورم ځل لپاره د اذربایجان ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي د بریا په هغو انتخاباتو کې ترلاسه کړي چې ترې مخالفه ډلو بایکاټ کړی وو او نړیوالو څارونکو پې تنقیدونه کړي دي. د شپږ 50 کلن الیف د وو کلونو لپاره دنده نن په رسمي توګه پیل شوه. نوموړی د تیلو پیدا کوونکي د جنوبي کفکاز ته هیواد لاغې وروستو په لومړي سل ولسمشر وټاکل شو چې د ډېرې مودې راهیسې واک لرونکي پلار یې حیدر الیف په 2003 کال کې مړ شو. د انتخاباتو مرکزي کمیشن تېره اونۍ ویلي وو چې الیف د اپریل په 11 په انتخاباتو کې څه باندې 83% رایې ګټلې دي. په ملګرو ملتونو کې د شام استاسي وای د کیمیایي وسلو د سار نړیواله ادارې سیډون کې په دوما سیمه کې د مبینه کیمیایي حملې د پلټونو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د ډلې د اجازت په انتظار دي. د دغه حملې وروسته د روس او مغربي هیوادونو ترمنځ تنوع هم زیات شوی دی. تیره ورځ د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې د سفیر بشر جعفری د بیان وروسته د واشنگټن او د مشک ترمنځ په ډېره سخت خبرې شوې دي چې آیا د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي سازمان پلټون کې دوما سیمې ته رسیدلی دي او کنه د شام سرکاري میډیا وای چې دغه پلټون کې د دمشق سره نږدې سیمې ته داخل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوډ بیا وای د دوی د معلوماتو له مخې پلټون کې ډله لا هم دوما ته نه ده داخله شوې. او بل خبر ده چې عراق دوه روسي خوځتاله له داعش سره د تړاو د جرم ثابتې درستو د عمر قید سزا ورکړې ده. دې خوځتاله د بغداد عدالت پرون سزا اورولې ده او چارواکو شناخت کړی دی چې له دې خوځتاله تعلق له چیچنیا سره دی. د روس سرکاري میډیا د عراق ټلویزیون په حواله ویلي چې هم په دغه عدالتي اورېدنه کې د اذربایجان درې خوځتاله د مرګ سزا اورول شوې ده. د خبرونو پای
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د پیښور های کورټ او د هیواد سپریم کورټ د واک غځولو قانوني مسوده لاسلیک کړې. په ومندو کې د عوامي نیشنل ګوند مخکښ وایي د قبایلو یو شمېر نورې غوښتنې هم باید ژر ومنل شي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي کاروباریان چې دوکانونه په پوځي عملیاتو کې ړنګ شوي په اسلام آباد کې سره غونډ شوي او له حکومت د دوی د شروع توانونو پوره کولو غوښتنه کوي. او د دې اونۍ په پرګنې خپرونه کې د سیکانو د یو مذهبي جشن بیساکی په اړه معلومات اوري.
نه فصل کټ کول چې کوم موقع په سره موقع باندې د سیکیزم کم یو بنیاد دی راځه او د شو دا مونږه از ته ور منو.
د نړۍ رنگونه خپرونه هم لرو. هله د مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع تر ازو قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک غځیدل اوس د قانون برخه ګرځېدلې. قبایلی سیمو ته د یادو عدالتونو غځولو بل سنت څخه تر منظورۍ وروسته د پاکستان ولسمشر لاسلیک کړی دی. ځینې ګوندونه دا یو لوی کار بولي خو ځینې بیا نیوکې پرې کوي. په دې اړه تفصیل د فرخندې اسد په رپورټ کې.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیگانه وخت په اسلام آباد کې یاد بل لاسلیک چې ورسره اوس د قبایلی سیمو ولس کول شي د خپلو مسلو مقدمه په پېښور های کورټ او د پاکستان په سپریم کورټ کې جمع کړي. ل باجوړه د قومي سملي غړي شهاب الدین خان وای دا د قبایلی سیمو د ولس لپاره یو لوی اورز ده. په قبایلی سیمو کې د عوامي نیشنل ګوند مخکښ نثار مومند وای دا یو لوی کار وشو خو لا هم نورې مهمې مسلې پر ځای پاتې دي.
تاریخ یاد اورز دا خو دا څه تپدیږي او درېدل نه دي پکار بلکې غلط زرا چې په دې باندې عمل شروع شي او سره دې چې په 2018 کې موږ صوبایي سملای هم راکی او ان ایف سی ایوارډ هم موږ ته نظر دغه شي.
خو د پاکستان د پیپلز ګوند د قبایلی سیمو مخکښ اخونزاده شټان بیا دا بل سم نه بولي او نیوکې پرې لري.
یو اعتراض خدا چې د دې ټول اختیارات د حکومت سره ورڅ دي چې آیا دا په ټوله پاټه ناپس کوي یا په یو ایجنسۍ ناپس کوي یا په یو ایجنسۍ کې په یو حصه ناپس کوي. او دویم چې زمونږ کوم غټ اعتراض دی نو هغه دا دی چې حکومت سره دا اختیارات دي چې دا واپس اخیستی شي. صدر سره منګ وایو چې څنګه اره قانون سازی کیږي او د هغې سره یو نوټیفیکیشن کیږي او هغې کې دا وایي چې د پلانې ورځې نه به په پلانې ایریا باندې دا بل چې کوم دی د دینی پاس دغه شرط دی د دې بل سره نوټیفیکیشن وکړی شي.
چې کله تیره اونۍ دا بل په سینټ کې وړاندې کېدو نو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټران د احتجاج په توګه له یادې غونډې وتلي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخکښ سینیټر عثمان کاکړ په دې اړه وایي د کبری سیمو د راتلونکي آئینی حیثیت په اړه نه یوازې د دې سیمو خپل ولس او مشران پر دوو ډلو ویشل شوي بلکې د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونه هم په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. په دې ټولو کې یو غاړه وایي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او بل غاړه وایي لومړی دې د قبایلي سیمو له ولس څخه پوښتنه وشي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزیرستان د میرانشاه او میرعلي د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. خلک وایي د پاکستاني پوځ په عملیاتو کې جایدادونه له منځه تللي دي. دوی په خبره حکومت او سیاسي ګوندونو دواړو ته خپل فریاد رسولی دی خو هیڅ یې مسله هواره کړې نه ده. نو ځکه اسلام آباد کې احتجاج کوي. له بوریوال کاکړه تفصیل اورو.
د اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ سوي د میرعلي او میرانشاه د احتجاج کوونکي وایي د دوی ډیر زر دوکانونه ړنګ سوي دي خو حکومت یې تر دې دمه هیڅ تاوان نه دی ورکړی. دوی وایي په میرانشاه کې د پاکستان په نوم یو مارکیټ جوړ سوی دی خو په هغه کې د دوکانونو شمیره ډیره کمه ده. دې کسانو د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال رډیو ته وویل چې حکومت او سیاسي ګوندونو دواړو ته خپل فریاد رسولی خو چې هیچا یې مسله هواره نه کړه نو په اسلام آباد کې پر احتجاج کولو مجبور سوی دی. په میرانشاه کې د دوکانونو د مالکانو د تنظیم جنرال سیکرټري نور افضل خان وویل ژغ یې هیڅوک نه اوري نو ځکه په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي باید هلته د دوی دا مسلې راپورته کړي. د میرانشاه یو بل دکاندار امشاد الله وویل چې دوی ډیر ځپل سوي دي. حکومت ته پکار ده چې د دوی غم وخوري. د دکانونو یو بل مالک حاجی فایو خان ویل کای حکومت غشتنی ونه منلې نو بخپل احتجاج پسې پراخ کړي. په پارلمان کې د شمالي وزیرستان له استازي محمد نذیر سره په رابطه کې بریالي نه سو خو د جنوبي وزیرستان پارلماني استازي مولانا جمال الدین مشال رډي تویل چې دوی مخ کې هم هڅې کړې دي او اوس به بیا وکړي. احتجاج کوونکي وایي دا دوکانونه او مارکیټونه د زربیازو په نامه د پاکستاني پوځ په هغو عملیاتو کې لمنځه تللي دي چې د 2014 کال د جون له 15 یې هلته د وسلوالو پر ضد ترسره کړي وو. د دې عملیاتو له کبله یوازې یاد مالی زیان نه دی اوښتی بلکې تر 1 میلیون زیات خلک هم بې کوره کړل شوي وو.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
خو افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا ته زه غته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دومره اجازه پېښې چې مونږ یو چرچ وو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دوی د ګوردوارو مکمل حفاظت پکار دی.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاستمي مونږ په خپل د او چرچونو د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کوم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو د پاکستان د یو شمېر لویو ګوندونو مشرانو ویلي په پاکستان کې باید د ولس د رائے احترام وشي. دا څرګندونې پرون سه شنبه په اسلام آباد کې جوړ شوي یو سیمینار کې وشوې. د سیمینار ګډونوالو سیاستوالو ویلي د پاکستان چلولو یوازینی لار د جمهوریت هغه ده او د ولس په رایو د ټاکل شوي حکومت واک باید ومنل شي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
په اسلام آباد کې د سوي د غونډې موضوع وا چې د ووټ یا رای احترام دی وسی چې د یو شمیر ګوندونو مخکښانو پکې ویناوي وکړي. د نېشنل ګوند مخکښ سېنېټر حاصل بزنجو غونډې ته ویل چې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې یو بل ته لاس ورکړي نو په ملک کې به جمهوریت دوام ولري. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین ویل د ووټ د احترام خبره ډیره پخوا په کار وه خو اوس چې کیږي نو هم دوی ملاتړ کوي.
لیکن آج بھی ہم کہہ رہے کہ ہمیں جتنا بھی مار پڑے
مونگ اوس وایو چې هر څومره وسپل شو نو بیا به هم د حق ملګری یو. مونږ داسې احساس درلود چې له پنجاب سره تعلق لرونکي وزیر اعظم ته څوک څه نشي ویلای خو نن مونږ هغه ورځ هم ولیده چې نواز شریف هم پر چوکۍ پریښودلو مجبور شو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په خپل وینا کې ویل پاکستان بې له جمهوریت ته په بل طریقه نشي چلیدای.
واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو ڈراتا ہے.
پاکستان لبد مرغ داسې یوازنی ملک دی چې خپل بچی ویروي په هغوی درغلی کوي او بیا په همدې کسانو پر ملک حکومت کوي. دا ظلم دی او دا له دې ملک سره غداری ده چې څوک ویریږي او خرڅیږي هغوی محب وطن ګڼل کیږي او چې څوک پر اصولو ولاړ سیاست کوي هغوی قابل قتل ګڼل کیږي. نه داسې نه چلیږي.
د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سیمینار ته ویل یوازې هغه څوک د حکومت کولو حق لري چې ولس رائے ورکړي وي.
ووٹ کی پرچی جس کے ساتھ ہے اس کو حکومت کا حق ہے.
چې د ووټ پرچی لچا سروي حکومت د هغوی حق دی. اوس به تورې ټوپک او توپونه نه بلکې د عام ولس د رایو پرچی به فیصلې کوي. نو موږ به د اصولو پر لور ځو او دا به ګورو چې د ووټ احترام ساتل به څنګه باوري کوو.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نون مخکښ نواز شریف په خپل وینا کې ویل په راتلونکو ټاکنو کې به داسې یو کس ته هم د اسمبلی لپاره د درېدو ټکټ ورنکړي چې د ووټ احترام نه کوي.
ان شاء الله ایسی کسی بندے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جس نے پارٹی سے یا اپنے ووٹ سے بے وفائی کی ہے اپنے عوام.
دا سی بحث سے اوچھا تا ٹکٹ نور کو چھل خپل گن سرے بے وفائی کڑی وی لوٹ سرے بے وفائی کڑی وی او لولس سرے بے وفائی کڑی وی. دا سی وفاداری بدلون کو تبایت اے برتنا کے سزا وی ورکل شی پتیرو آویا کالو کی چھے پا پاکستان کسی تیر شوی دی بیا بددی اجازہ نور کو چھے ہاں تکرار شی.
دا په داسې حال کې ده چې زیاتره ګوندونو د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په پاکستان کې به راتلونکي عام انتخابات د جولای پر 15 نیټه ترسره کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت سشی توائی دے تاریخ سے دے جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی سمانا لری بشری حقونا ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سره چلے دیشی او کچنگا آیا د پختنو جرگا هم لڈیموکراسی سره تڑاو لری او کنا دا او دیتا دورتا نور پختنو جواب پا ونی زخبرونا جمہوریت کی چیلی. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د قومي سمرای غونډه روانه میاشت په پای کې را بدلې ده. په داسې وخت کې ده چې د حکومت د واکمنۍ دوره د می میاشتې په اخر کې پای ته رسیږي، خو د یو شمېر سیاسي ګوندونو مخکښان په دې اړه اندېښنې او نیوکې لري. نجیب عامر تفصیل راکوي.
د پاکستان قومي اسمبلی د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د روانې اپریل میاشتې پر 28 نیټه به د اسمبلی عمومي غونډه وي، خو د بجټ خبره نه ده کړې. خو د سیاسي ګوندونو مخکښان وایي حکومت په دې غونډه کې په شپږم ځل د ملک وفاقي بجټ وړاندې کوي، کوم چې د دوی په وینا یو غیر آئینی کار دی. دوی وایي په ملک کې ټاکل شوی حکومت د آئین له مخې یوازې د 50 کلونو بودیجو وړاندې کولو حق لري. د عوامي نېشنل ګوند سینیټره ستاره ایاز وایي د پاکستان د انتخاباتو اداره باید پر حکومت بندیز ولګوي چې په شپږم ځل بجټ نشي وړاندې کولی.
حکومت کار دی چې هغه به بجټ جوړی، ځکه چې 50 کالو له هغه حکومت راځي او هغه به دا سمجھانې جوړی شي، نو هغه به کوي. خو که بیا دی هم پاس کوي نو په کار دی چې د څلورو میاشتو وکړي، خو څلورو میاشتو نه زیات نه، ځکه چې د دوی به خپل په هغې کې څه مفاد وي، د دوی به خپل څه انسینټیو سي، نو هغې دپاره دی دا دومره کوک جوړی. او خدای خبر چې دا دی جوړ کړی څنګه دی، چا جوړ کړی دی، څوک پکې ناستو، نو دا خبرې ټولې شي دي، نو دا
د پاکستان پیپلز ګوند یو مخکخ او د اسمبلی پخوانی غړی اخونزاده چټن وویل چې دا بجټ وړاندې کول د دې حکومت نه بلکې د راتلونکي حکومت کار دی.
چونکی 31 مئی ته د بجټ نه مخکې مخکې د یو ټیم خدمې او روان بجټ چې کوم دی نو دا روان حکومت منډې، نو هغوی ته دا پکار دي چې هغوی د خپلو پالیسیانو مطابق، هغوی د خپل انتخابي منشور مطابق د قوم ته بجټ وړاندې کړي. اوس که دوی بجټ وړاندې کوي نو هغه بجټ خو به دوی د خپل انتخابي وعدو د انتخاباتو دپاره نه وړاندې کوي، او را روان چې کوم حکومت راشي بیا به هغه وعدې سرته نشي رسولی، بیا به هغه کارونه هغه نشي کولی. دا یو قانوني او آئینی خبره ده.
په پاکستان کې مرکزی بجټ په عمومي توګه د هر کال په جون میاشت کې وړاندې کیږي. د سیاسي چارو پوه نور عالم خان د اوسنی حکومت لخوا د بجټ ممکنه وړاندې کیدنې په اړه وایي په قومي اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه د روانې میاشتې پر 11 نیټه له وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره د نگران حکومت او وزیر اعظم په اړه لیده کته کړی. سید خورشید شاه پر دې مهال وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته دا هم ویلي چې دا بجټ وړاندې کول به غیر آئینی وي، باید چې حکومت یوازې د څلورو میاشتو لپاره بجټ وړاندې کړي. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د بلوچستان حکومت په سرکاري سکولونو کې د تعلیمي نظام د خوالي په هدف د استادانو لپاره د تربیه یو پروګرام پیل کړی دی. ټاکل شوی په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف په مرسته پیل شوی دا پروګرام لس ورځې دوام وکړي. استادان هیله مندي چې پروګرام به د دوی د صلاحیتونو لوړولو له چارو سره مرسته وکړي. انیسا اجمل تفصیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د ملګرو ملتونو ماشومانو لپاره اداري یونیسف په مرسته په کویټه کې د استادانو لس ورځنۍ روزنه پیل کړې ده. دا روزنه هغو استادانو ته ورکول کیږي چې د امتحان اخیستو سره سره د مضمونونو د ترتیبولو کار هم کوي. د بلوچستان د تعلیم محکمې مرستیال سیکرتر جهانگیر کاکړ وایي د جدید دور تعلیم ترلاسه کول د هر ماشوم بنیادي حق دی او دا روزنه د ماشومانو د صلاحیتونو زیاتولو لپاره پیل کړې ده.
زموږ شاګردان چې دی د یو استاد چورځي په کلاس کې څنګه پڑھای ورته کوي، نو دا به تاسو څنګه معلومه چې دا سټوډنټ یا دا شاګرد چې دی سونه لرننګ وکړي. دا موږ کو تھرو اسسمنٹ، لیکن اسسمنٹ یو ډیر ساينټیفیک، ډیر پروفیشنل، ډیر سپیشلایزډ فیلډ دی. نو موږ خپل د دې لپاره کمیشن جوړ کړي چې بی کورته ویل کیږي، بلوچستان ایگزامینیشن اینڈ اسسمنٹ کمیشن. دا کمیشن موږ جوړ کړي سپیشلی د دې شته لپاره چې دا به دا لرننګ امپروو کړي، د سټوډنټس یا د شاګردانو لرننګ به امپروو کړي چې دی سونه لرننګ کړي. دا ورکشاپ چې موږ نن ارنج کړی دی دا د دې کیپاسټی بلډینګ لپاره دی.
چارواکي وایي د دې روزنې مقصد تعلیمي نظام ښه کول دي. په کویټه کې یو پروفیسر ضیاءالحق کاکړ بیا وایي دا روزنه د جاج اغیستو عمل بهتره کولو لپاره هم ده.
اسسمنٹ چون کہ دا ٹیچنگ لرننگ پروسس یو ایم ایسا دا اسسمنٹ بزریا باندې موشت ڈیٹا راځي دغه بزریا باندې موشت کلاس روم کم سبق دی هغه موږ به تر ولای سو او دالکانو دا علم دا غو دا سکل او دا غو درویو اندازہ لګولای سو پردغه به کوشن پیپر څنګه جوړ پردغه باندې به کار کوي دا کلاس روم اسسمنٹ څنګه کوي پردغه باندې به کار کوي مارکینګ څنګه کوي پردغه باندې به کار کوي او هغه مارکینګ به دالکانو د امپروومنٹ لپاره څنګه استعمالوي پردغه باندې به کار کوي
د تعلیمی چارو په امرستیال پروفیسر شمس الله بیاهیله سرګندوی چې له د روزنې له امله په تعلیمي ادارو کې د استادانو لخوا په امتحانونو او درس ورکولو کې بهتري راتللی شي
طریقه کار او دغه پر ټیکنیک باندې کار کوش په هغه کې مختلف ماهرین دي چې هغه مرته د تعلیم د خاص کر د اسسمنت یا د جایزې د زده کړې لپاره چې موږ امتحان څنګه جنا خو د امتحان لپاره به موږ امتحاني پیپر څنګه جوړو او په امتحاني پیپر کې به کوم مواد پوښتنه کوو موږ د کشتانو سره چې موږ د کشتانو سره په صحیح طریقه باندې د دې امتحان معلوم کړي یا د دې د زده کړې اندازه وکړو هیله کوم کوم خلک دلته په دې ټریننګ موجود وي دی به ډېر زده کړو او کې او تعلیم د بهتري لپاره د نور استادانو سره په فیلډ کې دا از د کلشیر کې او هغه په خپل ادارو کې د بچارو سره کوم دی طریقه د امتحان دی یا د تدریس ته هغه کې به ان شاء الله امید ده چې بهتري به راشي
د چارواکو په خبره په بلوچستان کې د محل شپږ اشاریه درې میلیونه ماشومان سکولونه تسي او شاوخوا دیار لسلکه لسکولونه بهر دي
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
په جنوبی وزیرستان کې د ونو بوټو لګولو حکومتي کمپاین پیل شوی دی چارواکي وایي د پسرلي له پیل سره سم یې د سیمې په اوسیدونکو کې شاوخوا ډېر زره بوټي وړیا ویشلي دي او پر 800 اکړه ځمکه د بوټو لګولو چارې بشپړېدو ته نږدې شوي دي سیلاب مسعود حال راکوي
د سویلی وزیرستان په مختلفو سیمو کښې د چتر لیسپرلي په موجوده موسم کښې د ونو بوټو لګول کرل لګیا شوي دي د دغې موسم په دوران کښې به په دغه سیمه کښې ټولې څومره ونې بوټي کرل شي د ځنګلاتو د محکمې د یو ذمهوار چارواکي فضل رحمان خبرې وار وای
په دغه کول شې مېږ خپل ټارګېټ وي په څلور څو سکیمینه دي هغې په مطابق بندې مېږ کوي پاک شه تقریبا مېږ 100 اکړ تقریبا بن کمپلیټ کاوله بند دای په ساوث وزیرستان شه په داوست نغښه میجه درش زرا بیټیم فری ډیستریبیوشن کول خلک تام ورکړل داښه د چیړ و روبینیا و یوکلیپټس و والنټ و انزل اسوام د میوی ونه تقسیم کړه پاکشه ماڼا و املوک و پشه او ور سارا چیری و پشه
دوی پس ویلی وزیرستان کښې د زړ غوزو د ګټورو ونو ذکر په دا رنګ کوي
چل غوزا چې قیمتو هغه میجه په لوکل خلک ته نه ورکایي په فری ډیستریبیوشن شه البته د بیوټیفیکیشن د پورا لیاڅو کې په سیمپل په کور شه لګوي یخ تیبر کوي بهر ال نور مش خپل پلانټیشن پې کوي په سولی وزیرستان درې قسمه فارست ټایپ تیب شه یو ورته ډرای ټمپریټ یو دای اوک فارست تای او یو دای سب ټراپیکل غا سکرب فارست چې کیم ډرای ټمپریټ تای دا په د میجا په های الټیټیوډ باندې دغه وجنه میجا په دغه علاقې کې چل غوزا نشي لګولای لسته ورسته په شلوډ شه کیم چګه علاقې دی الټیټیوډ د هایټ وجنه کنه په باندې میج لګای لکه سپیشلی انګور ډش ولا لیا بار داده پر غل سر شو وس میج بار د پر غل غره سر خوتا 50 اکړ یعنی څلور وا کرنل اکړی دو په شولام شم هکړی دو د خیصورت طرف ته
د سیمه کا بالیون ته با د ونو بوټو د کرلو د دغه مهم نه صفای د رسیږي او د زنګلونو د محکمې چارواکي په دغه بریښه کا بالیون ته ستل کین کوي د دغه چارواکي نه دا هم وار وای
دا چې مش کیم لوکلی پلانټیشن کوي یا ونه کاری په دغه لوکل مزدورون مش هایر کی یختا ډیلی ویجز ور کوي پیسې ور کوي او رزونای جوړیږي ور سره د لاکی د پورا یو شرو جهان داینن صاحب وی لاکا ور سره شن کیږي د خسرا کاربن سیکویشن کیږي وارینا ور سره کیږي او اکسیجن ور سره زیوتیږي
فضل رحمان دا ها زیاته کړه چې د سیمه ور سي دون کی د دمیجا سره په تماس شوو سی چې د ونو بوټو په لګولو کارلو شي پورا پورا ملا تړ وکو سیلاب مسعود مشال ریډیو شپشتین سویلی وزیرستان
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پیښور کې د ورځې درې نیمې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د پاکستان ولسمشر قبایلی سیمو ته د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایر اختیار غوښتلو بل لاسلیک کړی دی. پاټا ته د عدالتي واک غوښتلو بل د سینټ نه تر منځلي وروسته د ګانه وخته ولسمشر ممنون حسین لاسلیک کړ چې اوس د قانون برخه جوړه شوه. د پاکستان د یو شمیر لویو ګوندونو مشرانو ویلي چې په پاکستان کې د دولت د رایې احترام وشي. دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې شوې دي. د خبر ایجنسی انتظامی چارواکو ویلي چې نن غرمه د جمرود په باب خبر کې د صحت محکمې خزینه کارکوونکو یا لیډی هیلت ورکرز د تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد احتجاج کړی دی. د جمرود پولیټیکل چارواکو بیا دا هم ویلي د خزینه کارکوونکو سره کامیاب مذاکرات کړي دي او اوس احتجاج ختم شوی دی. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي د مارکیټونو او دکانونو مالکانو په اسلام آباد کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. اسلام آباد د پریس کلب مخې ته راغونډ شو او د احتجاج کوونکو ویلي د دوی دیرش سره دکانونه ړنګ شوي خو تر دې دمه ورته حکومت د هغې تاوانونه نه دي ورکړي. چارواکي وایي په کندهار ولایت کې د سرحدي پولیسو د یو قمندان په موټر د ماین چاودنه شوې ده چې پکې نوموړی له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او په دې پیښه کې څو تنه نور هم زخمیان شوي دي. عراق دو روسی خوځتا له داعش سره د تړاو د جرم ثابتېدو وروسته د عمر قید سزا ورکړې ده. د خوځتا چې د عراق چې د چارواکو د معلوماتو له مخې تعلق یې له چچنیا سره دی د بغداد یو عدالت ورته پرون سزا اورولې. او الهام علیف د څلورم ځل لپاره د اذربایجان ولسمشر په توګه سوګند پورته کړ. نوموړي دا بریا په هغو انتخاباتو کې ترلاسه کړه چې د مخالفو ډلو بایکاټ کړی وو او نړیوالو څارونکو پرې تنقیدونه کړي وو.
اوریدونکو د خبرونې په پاتې برخه کې مو ستاسو لپاره دوه نیس پروګرامونه ساتلي د نړۍ رنگونه او پرګنې. اول درته د نړۍ رنگونه خبرونه اورو چې ګل ایاز یې جوړوي.
د مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې یو تازه تحقیق ویل شوی چې په سعودي عرب کې 15,000 کال مخکې هم انسانان آباد ول. دا تحقیق له هغې وروسته مخې ته راغلی چې په دې وروستو کې له هغه ځای د انسانانو د ګوتو هډوکي موندل شوي وو او د دې جاج لپاره جدید ټکنالوژي کارول شوې وه. په تحقیق کې ویل شوی چې دا د جدید انسانانو په شان باقیات دي. د دې موندنې وړاندې په اسرائیل، چین او آسټرالیا کې هم انساني باقیات موندل شوي ول او له هغې دا خبره معلومه شوې وه چې شاوخوا 2,00,000 کاله مخکې انسانان له افریقي نورو علاقو ته تللي ول. په نیچر ایکالوجي اینڈ ایوالوشن نومې مجلې کې خپور شوې تحقیق کې راغلي چې په لومړي سر کې دا ګومان کېدو چې له افریقا 6,000 کاله مخکې انسانان وتلي وو. د دې مخکې هم په سعودي عرب کې د کنستلو پر مهال داسې اوزار میناو شوي وو چې په لومړي سر کې انسانانو د کارونو او ښکار لپاره استعمالول. د سعودي عرب په الواسطي کې محققینو د ګوتو درې اډوکي موندلي دي خو د دې نه علاوه یې د بدن نور اندام نه دي موندلي. په دې ځای کې نور اوزار هم موندل شوي چې پخوا زمانه کې انسانانو کارول. د تحقیق مشر ډاکټر هو ګورګیټ وایي دا د معمول خبره ده چې ټول انسانان او جاندار خپل نښې پرېښودو بغیر غایب شي. له دغه ځای موندل شوو باقیاتو جاج اخیستو لپاره جدید ټکنالوژي هم کارول شوې ده. د محققینو په خبره په سعودي عرب کې موسم 15,000 کاله مخکې ډیر زیات مختلف و. په هغه وخت کې ډیر بارانونه کېدل او د اوبو لوی ډنډونه هم موجود ول. د هند چارواکي وایي د کامی خلایي ایجنسی هغه سټلایټ سره رابطه پرې شوې ده چې دوه ورځې مخکې خلا ته لیږل شوی و. دا سټلایټ په هیواد کې دننه جوړ شوی و او دا د فوجي رابطو لپاره جوړ شوی و. د هند خلایي تحقیقي ادارې اوسرو مشر خبرانو ته ویلي چې د سټلایټ پاور یعنی برېښنا کې بې قاعدګۍ له وجې رابطه پرې شوې ده. دا په تیرو 10 کلونو کې لومړی وار دی چې د هند خلایي تحقیق ادارې خپل سټلایټ سره رابطه منقطع شوې ده. د اسرو چارواکي وایي له سټلایټ سره د رابطې بحالولو لپاره کوششونه کوي.
د دې سټلایټ وزن 2000 کیلوګرام نه زیات دی او په دې شاوخوا 9.5 میلیون برتانوي پاوند لګه راغلي دي. د دې سټلایټ جوړول یو لوی کامیابی ګرځول شوی او په دې لړ کې د هند وزیر اعظم ساينسدانانو ته مبارکي هم ورکړې وه. د کاربن په خبره له سټلایټ سره رابطه پرې کېدو پیښه هند لپاره غوره خبره نه ده. د دې مخکې هند په لومړي وار مریخ سیارې مدار ته په 2014 کال کې خلایي جهاز لیږلی و. د بی بی سی یو خبر له مخې د چین او امریکا څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د چین ناکاره خلایي سټیشن په ځمکه مدار کې د داخلېدو وروسته ټوټې ټوټې شوې ده او په بحر الکاهل کې پرېوتې ده. د چین چارواکو د دې خبرې تصدیق کړې چې ناکاره خلایي مرکز په بحر الکاهل کې پرېوتې دي. تیانګونګ یو نومي مصنوعي سیاره د خلایي پروګرام برخه وه او دا تر 2022 کال پورې په خلا کې د انساني خلایي مرکز جوړولو پروژې په لړ کې یو ګام و. دا 8 ټنه وزني خلایي ګاډې وو او دا په 2011 کال کې مدار ته لیږل شوی وو خو په 2014 کال کې یې کار بند کړی وو. د چارواکو په خبره دا ناکاره مصنوعي سیاره په بحر الکاهل کې پرېوتې ده او دا ډیره پراخه سیمه ده. د کارپوهانو په خبره هغه سیمې لټول ډیر ګران دي چې په کوم ځای کې د دې خلایي جهاز ملبه پرېوتې ده. دا هم تر اوسه پورې معلوم نه ده چې د جهاز څومره ملبه په ځمکه پرېوتې ده. په نړۍ کې ټیکنالوژي ورځ تر بلې وده مومي. دا وخت په خلایي تحقیق لپاره میشن لیږل کیږي او په راتلونکي وختونو کې هم ډېرې منصوبې جوړې کړل شوې دي. خو اوس به شتمن کسان رخصتیانو یا چټیانو لپاره خلا ته ځي. د امریکا یوې کمپنی اورین اعلان کړی چې تر 2021 کال پورې به په خلا کې یو هوټل جوړ کړي. په دې خلایي هوټل کې د 200 ورځو کرایه به 95,000 ډالر وي. د اورین کمپنی مشر فرانک بنکر په خپله ویب پاڼه کې ویلي دي چې دا پروژه به 2021 کال اخیر کې شروع کیږي او دوی به سیلګرو ستورمزلو او خلایي ساینسدانانو قربتوب کوي. د دوی په خبره د دې پروژې وروسته به خلایي اپارټمنټ د خرڅولو منصوبه هم شروع کوي. اورین کمپنی وایي چې تر 2022 کال پورې به په خلایي هوټل کې د شپږو میلمنو گنجائش وي او په هغه ځای کې د خوراک سیزونو به هم کوي. دا خلایي هوټل به له ځمکې نه 320 کیلومتره په بلندۍ کې وي او دا هوټل به په 90 منټو کې د ځمکې ګیر چاپیر چکر مکملوي. چین د نړۍ تر ټولو اوږد پل جوړ کړی دی چې دا به چین له مکاو او هانګ کانګ سره د ځمکې رابطې بحالولو کار کوي. دا پل په 2 کلونو کې مکمل شوی دی. په دې پل کې تر 400,000 ټنه نه زیات فولاد استعمال شوی دی. په دې کې د ګاډو لپاره وو لاینز دي چې پکې 400 سورنګونه هم شامل دي. د دې پل جوړولو لپاره 400 مصنوعي جزیرې هم جوړې شوې دي. په دې پل اربونو ډالر لګښت راغلی دی. د دې پل جوړونکي ډلې مشر گاو جنگلین وای چې د امریکا، برتانیا، ډنمارک، سویټزرلند او جاپان ګډون د 1200 هیوادونو کارپوهانو په ګډه د دې پل ډیزاین جوړ کړی وو. د کارپوهانو په خبره په دې اوږد پل به هر ورځ تر 20,000 نه زیات ګاډي تیریږي او تر هانګ کانګ پورې به سفر هم تر نمای پورې راټیټ شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې فلم اکوایټ پلیس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ریډي پلیئر ون دی چې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بلاکرز دی چې د 15 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د ځوان اداکار ټایګر شوروف نوی فلم باغی په لومړي نمبر دی. فلم باغی د 140 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د عرفان خان فلم بلیک میل په دویم نمبر دی چې د 200 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم هچکی دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور ڈی سی کامکس او سپر ہیرو سیریز ایونجرز فلم اخری ٹریلر خپور شوی دی. د فلم نوم ایونجرز انفینیٹی وار دی. دا د ایونجر سیریز دریم فلم دی. د دې مخکې په 2012 او 2015 کال کې ایونجرز فلمونه نمایښت لپاره وړاندې شوی وو او په ټوله نړۍ کې ریکارډ کاروبار کړی وو. د شمیرو تر مخه دواړو فلمونو شاوخوا د 40 اربو ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نوي فلم کې ټول سپر ہیروز راغونډ شوي دي. په دې کې آیرن مین، سپرمین، هالک، ټور، بلیک پینتر او نور سپر ہیروز کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې نړۍ یو داسې بد قوت سره مخامخ شي چې بې ساري طاقت لري. دا بده پر ضد دا ټول سپر ہیروز راغون شي او مبارزه کوي. فلم ایونجرز انفینیٹی وار د نمایش تاریخ هم بدل شوی دی او اوس به دا فلم په روانه اپریل میاشت کې په 20 نیټه نمایش ته لپاره وړاندې کیږي.
Run from it. Be the end is near.
We're gonna need some help.
How you been, Buck?
Not bad.
For the end of the world.
He brought me! He brought me!
We don't fight for one life. We fight for all of them.
When you said we are going to open Wakanda to the rest of the world, this is not what I imagined.
What did you imagine?
The Olympics? Maybe even a Starbucks?
هالیوډ سینما نوې اکشن هارر فلم دی میګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار جیسن سیتم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې ساینسدانان د اوبو لاندې د سمندري حیاتو خوندي ساتلو لپاره یو لوی مرکز جوړ کړی وي او په هغه ځای کې یو لوی شارک ماهیت تباهي خورول شروع کړي. فلم دی میګ بعد اگست په 10 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
The monster outside.
What you people discovered is bigger than we ever thought possible.
How big is that thing?
It was the largest shark that ever existed.
A living fossil.
Thought to have been extinct over 2 million years. Wrong.
My God. It's a megalodon. He's kidding, right?
د هندی سینما مشهور اداکاری آلیا بھٹ نوې فلم رازی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د لیکوال هریندر ایس سیکا په ناول کالینګ سهمت باندې جوړ دی. په فلم کې د پاکستان او هند ترمنځ استخباراتي هلې ځلې ښودل شوی دي. د هندی فلمی ویبپاڼو تر مخه په فلم رازی کې آلیا بھٹ یو پاکستانی فوجي افسر سره واده وکړي خو دې سره سره د هند لپاره جاسوسي هم کوي. د فلم پروډوسرانو کې مشهور ډایرکټر کرن جوهر هم شامل دی. فلم رازی به د مئی په 11 نمایش ته وړاندې کیږي.
تیار ہو بیٹا، ہندوستان کے ساتھ ہمارے حالات کافی سخت ہونے والے ہیں. وہ آسمان دیکھ رہے ہوں گے اور ہم ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لیں گے.
ایک معصوم لڑکی جسے جاسوسی کا علم بھی نہیں ہے، بیٹی ہے تمہاری ہدایت،
ایک ہندوستانی پہل ہے. میں چاہتا ہوں تم ہندوستان کی آنکھ اور کان بن کے پاکستان میں رہو.
تمہارا رشتہ پاکستان میں کیوں ہوا صرف ہم جانتے ہیں سمت.
وطن کے آگے کچھ نہیں، خود بھی نہیں.
هندی سینما مشهور اداکار جان ابراهیم نوې فلم پرمانو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د هند اتنی چاودنو نه مخکې په هلو ځلو جوړ دی. په فلم کې دیانا پینتی، بومن ایرانی او نورو کار کړی دی. فلم پرمانو دی انټولډ سټوري به د مئی په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
هندوستان کې اتحاس میں کچھ ایسے دن آئے ہیں جنہیں سورن اکشروں میں لکھا گیا ہے، لیکن ایک ایتیہاسک مشن اتہاس کے پنوں میں ہی کھو گیا.
Time for India to become a nuclear state.
Ab hum dar ke shant nahi baithenge, kal ke shant baithenge.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
او اوریدونکو 19 پروگرام پرګنې درته ورو چې زمونږ همکارا انیسا اجمل یې جوړوي.
اوریدونکو په پرګنې خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. داونه په خبرونه کې د سیکانو تہوار بیساکی او په پاکستان کې د اقلیتونو مذهبي تہوارونو لمانځلو په اړه خبرې کوو. سږ کال د اپریل په 14مه د سیکانو مذهبي تہوار بیساکی ولمانځل شو. سیکان وای د بیساکی په موقع د عبادتونو ترڅنګ نوي جامعې چبي، یو بل ته مبارکي وایي او د مختلفو خوراکونو جوړولو سره بیلابل پروګرامونه کوي. دا چې بیساکی څنګه تہوار دی، په سوات کې د سکانو د حقونو مبارز منگنیش کمار یې پاړه وایي.
بیساکی اوسی دې کې اسې موږ د بیساکی میننګ وګورو، دا د سکه یا د پنجابی ټریډیشن یو تر ده. چې هغه کې دا خبر ده چې دا اصل کې نه فصل چې کم راځي یا نه فصل کټ کول چې کم موقع پنجاب کی یوزلی دا کیږي، د انډین پنجاب کی دا مناولې کیږي. په زم په پنجاب کې دا فصل کټي او دا مناولې کیږي نه په انډین پنجاب کې، چې دا د بندا د چې په دغه موقع باندې د سیکیزم کمې بنیاد د رېخه او د شو نو دا کم سیکیزم بنیاد رېخه او د شو نو اغیر لا څه چې دی دا موږ از د هوار مناول لګ دم د پاره یو اختر یا دا یو زمونږ د سیکیزم کمې مطلب فاونډیشن سٹون جوړ په لاره یو ایونت دا کنه نو دا مناولې کیږي. نو د دې دغه چې دا خو صرف او صرف پاکستان کې منول کیږي، لکه مطلب دا چې انډیا نه د ډیفرنٹ کنټریز نه یاتری راځي او دلته چې نو دا زمونږ چې کمی د دخل سره ساج نه دیوسو مو یو نوې کال لون ته کیږي زمونږ نه فصل کټ کول یو موقع د ناغه منول کیږي. اصل کې خو د دې ګورې د پارت سره زمونږ چې کم پارت سره د ګورګن سره د کمی پارت سره به خو دې کیږي نو لري سره کاری کنه نو فاست بری روز زمونږ 48 غنټه زمونږ دا پارت چلیږي.
منگنیش کمار وای د بیساکی رسم د فصل کرلو یا کټ کولو سره تړلې ده او دا درې ورځې وی چې پکې اخیری ورځ د بیساکی وای.
دا جلې نو بالکل په واده کې د پاره چې نو خرج نه ځانیو جوړي او بالکل موږ زول دا نو پنځه صاحب ګوردوار کې کوم دا دې کې باز دا د ګورګن څخه پاتې شو د دې چې نو زموږ دې ته تاسو د دغه په نسبت کې ختم مو ویلې شي نو خلک ولا ځانیو جوړي او د دې لګل چې عبادت په دې کې بیا دې څه دې نو خلک دې نو البلې یې لنګري هم پوری ورته کې نو خدمت هم کوي.
په خبر پختونخوا کې د سکانو د ټولنې مشر چرنجیت سنگ وایي سږ کال په بیساکی کې د برخې غستو لپاره له بیلابیلو هیوادونو څخه ګڼ سکان پاکستان ته راغلي وو. نوموړی سیاتوي
تقریبا 2000 کسان د انډیا نه راغلي وو، سپکې امریکې نه راغلي وو، سپکې انګلینډ نه راغلي وو، سپکې مطلب مختلف زینوں نا زیاد تعداد بیا دا پاکستان سکھ سنگتو چپاگی کی ہندو کمیونٹی دا سکھ کمیونٹی دا دیت پر گنش پیر سر پدی کی راغلی ہو جی. بے سکھ بے ساکھی چی کم تہوار دے ولی چی دادا خال سے جنم دن دے پا دگی ورز باندے گرو گوبن سے جی مہاراج دا 1699 بے ساکھی والا ورز باندے ممتا دا یو سکھ چی کم دا پینزن نخی دی لکا وختشو پا وختو کی دا لرگی گومنز شوا کیرپان شو کړه شوا کچیر شوا دغه پنځه شیزونه په دې ورځ باندې ګورګورن سنگ مہاراج په سکھ باندې فرض کړي وو. نو دا د خالص جنم دن دی، زیات تر دا تہوار سکانو دی خو چونکې ډیر خلک هندو کمیونٹی نه چې کم ریلیټڈ خلک دی هغه ځان ته هم سکان وایي نو هغه هم راځي هغه هم دا تہوار منوي.
په پاکستان کې د رستیو کې د اقلیتونو په خاص توګه د عیسایانو د مذهبي تہوارونو پر مهال دغې په عبادت ځایونو بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼ کسان وشل شوي او زخمي شوي دي. دې بریدونو کې په تر ټولو خونړیو هغې کې د 2018 کال د لاور د ایسټر برید هم یو دی چې پکې لږ تر لږه 70 کسان وشل شوي وو. چرنجیت سنگھ زیاتوي دا اصل د پاکستان حکومت ورته د بیساکي لمانځلو په موقع ډېر ښه امنیتي تدابیر نیولي وو چې له وجې دوی دا په ښه شان وکړه. نوموړی زیاتوي
څنګه چې مونږه وړوکی اختر غټ اختر خپلو کې مانځو یو بل سره کینو پاسو دغه شان دې پیرې په 14 اپریل باندې بیساکي ومنځلې شوه او په ډېر ښه طریقې سره حکومت د پاکستان چې څومره سکان راغلي وو چاهے داغه د دنیا کم کم ځای نه راغلي وو د هغې فل سیکورټي انتظامات د هغې دپاره ښه د خوراک بندوبست د لنګر بندوبست د هغې دپاره بسترې کمرې مطلب ډېر په صحیح طریقې سره د هغې خیالو کې او د الله نه ډېر راضي وو چې دا پروګرام درې ورځې چې په کم په 12 تاریخ شروع شوی وو 12, 13, 14 دا درې ورځې حکومت ښه پوره تحفظ راکړو ښه سیکورټي راکړو ښه طریقې سره دا پروګرام ومنځلی شو.
په پاکستان کې اقلیتونه اکثره دا هم شکایت کوي چې د مذهبي تہوارونو په مکور ته چټیانی نه ورکول کیږي. دوی وایي په سند او پنجاب کې په سنو مذهبي تہوارونو کې رخصتې ورکړل شي خو په خیبر پختونخوا کې عامه چټی نه اعلانېږي. چرنجیت سنگھ په دې اړه وایي
چټی خو موږ نه ورا کړی پدې چې په هنګو کې زموږ سره مرګري دي هغه بل ورځ بیا ما ته ټلیفون کړو چې را موږ په هغه کې یو لیویس کې یو پولیس کې یو او موږ ته چټي نه دراکړې شوی نو دا زموږ تاسو ته خواستې دي را تاسو هغه ته وایي چې موږ له دې چټي راکړې شي خو موږ غواړو دا چې کله د ګورو نانک صاحب جنمدیني چې هغه په نومبر کې راځي او یاد به ساکي چې کوم فېستیوال دی پدې باندې زموږ خلکو ته به قاعده چټي ورکړلی شي ولی چې دا زموږ اختر دی ولی چې کله غټ اختر وړو کې اختر وي هغه کې زموږ کسان چې کوم په سرکاري جاب باندې دي هغه خپل خپل ډیوټیا نه کوي چې بیا کله زموږ فنکشن راشي نو په کار دا دی چې حکومت پاکستان چې کم طرف یو طرف ته آئی موږ سره ښه کوي زموږ سیکورټي انتظامات کوي زموږ د لنګر د هر یو خبر انتظام کوي نو زما دام خواست دی د حکومت پاکستان نه چې زموږ په سرکاري جاب باندې کم مرګري دي چاهے هغه په میډیکل کې دي چاهے هغه په سکولونو کې دي چاهے هغه په پولیس کې دي چاهے هغه په فوج کې دي نو هغې ته په دغه ورځو کې چټي ورکول پکار دي.
سن صبح حکومت هر کال د هولی پر رس عامه چټه اعلان کړی دی. منگنیش کمار بیا وایي د مذهبي تہوارونو پر رس اکثره کار روزګار کوونکي اقلیتونه لخپلو ادارو یا مشرانو رخصتي غواړي خو هغه هم د کار او دفتر په حالاتو تکیه کوي.
ما هو چې دې دغه د پارک جوړښت نو ورکړی دا والله سم بابا ګورو نانک چې کوم یو جنمدن دی هغه ورځ باندې افیشل چټي په پنجاب کې خو دلته دې نو دلته اوس دا دې چې موږ په نوټس ورکو چې زموږ اختر دی نو زموږ چې کوم اختر دغه نو هغه باندې د چټي ورکول کېږي.
په پاکستان کې اکثره د مذهبي تہوارونو په ورځو ته بیلابیل مذهبونو خلک د یو بل تہوارونو ته ورسي. د ټولنیزو چارو پوهان وایي له دې سره د بیلابیل مذهبونو د خلکو ترمنځ مینه او روابط زیاتېږي چې د ټولنې یو ځای ساتلو لپاره ضروری ده. چرنجیت سنگھ وایي د بیساکي په موقع ورته د نورو مذهبونو خلکو هم مبارکي ورکړي دي چې په ډېر خوشاله دي.
زیاتر خو دسی چیز لکه سره اوپنلی چې اختر مانځي شي دغه شان زمونږ نه یي مونږ د ګردوارې دننه یو دا درې ورځې زمونږ مذهبي تقریبات دعاګانې ختم وي خو بیا هم چې کم زمونږ مرګري دي هغې مونږ ته وشکي دا بیساکي تہوار باقاعده هغې مونږ ته ټلیفونونه کوي بیا چې کله واپس را شو کورونو نه لکه څنګه چې اختر تیر شي بیا هم چې څوک یو بل سره ملو شوي نه نو هغې ورته وایي چې یاره تیر شوی اختر دې مبارک شه. دغه شان زمونږ ملګري چې کوم دي مسلمانان کوم ملګري دي هغې مونږ ته ډېرو کسانو مونږ ته ټلیفونونه هم کړو او ډېر بیا چې کله ملو شي مونږ سره په دې طریقې ملاوي. دا خو زه بالکل ګڼم چې دا ډېر ضروري دي چې څومره مذهبونه دي د هر سړي خپل مذهب دی مونږ د چا مذهب کې ګوتې نه وو خو د انسانیت حقوقو په حوالې سره چې یو مسلمان هم انسان دی یو سکھ هم انسان دی یو هندو هم انسان دی یو کرسچن هم نو چې مونږ خپلو کې ورولي وکړو مینه محبت وکړو نو مونږ دنیا ته دا پیغام ورکولی شو چې پاکستان چې کوم دی واحد په دنیا په نقشې داسې ملک دی چې په هغې کې تمام مذهبونو ته مذهبي ازادي ده او هغه په یو بل دکھ سکھ کې په خوشحالو کې په غمونو کې یو بل سره کینی پاسي او دا یو مثبت پیغام دی چې مونږ بار کنټری ته ورکولی شو. جی
دا چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو د مذهبي تہوارونو په ورسو د چټیانو لپاره سهلی سلی کوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په څوکۍ راغلی فدرک عظیم وایي پر دې موضوع یې سلسله په اسمبلی کې خبره کړې ده خو لا تر اوسه نه ده حل شوې.
عیسایانو اختر د اتوار په ورځ او کریسمس د قائد اعظم د کلیزې یا سالګرۍ په ورځ وي نو په دې ورځو کې هسې هم چوټیانې وي. پاتې شوه د نورو مذهبونو لکه هندوانو او سیکانو خبره نو واقعي چې د هغوی په مذهبي تیوارونو رخصتي نه وي. مونږ په اسمبلی کې اکثره د اقلیتونو په مسلو خبرې کوو خو زموږ غږ څوک نه اوري. مونږ هم د پاکستان وګړي یو خو نه پوهیږو چې داسې د پردیو په شان سلوک راسره ولې کیږي.
اوریدونکو دا وا د دیونې پرګنې خبرونه. په نننې خبرونه کې مو د سیکانو تہوار بیساکی او په پاکستان کې د اقلیتونو مذهبي تہوارونو لمانځلو په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه ځاني ساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
خانہ کے لندے میں مسلی کی ننا پمن میں خان کے لندے میں مسلی کے نن پمن میں خان کے لندے میں مسلی کی ننا پمن میں خان کے راک سا کی راکا ہو اللہ راک سا کی راکا عبادت پہ جنما راک سا کی راکا عبادت پہ جنما بغیر دیار دم خابل صحبت نبی جنما بغیر دیار دم خابل صحبت نبی جنما بازار دی دنیا کی محبت نبی جنما بازار دی دنیا کی